السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې یو لس نیمې بجې دي. په دې خبري سات کې مو ظفر خنداست هرکلی کوم. په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي، خو لومړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار پامیر ساحل.
د پاکستان پارلمان دواړه خونې نن د اضافي بودیجې پر قانوني مسودې بحث کوي. د پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر هغه داوی رد کړی دی چې ګواکې د جوړجاړي په نتیجه کې د کراچۍ له زندانه خوشې شو. چین او ایران د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د بندیزونه لرې کړي. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ نن د حکومت پر هغه اضافي بودیجې باس کوي چې پکې د مالیو زیاتولو وړاندیز شوی دی. قومي اسمبلی پر خپل وپاڼه لیکلي دي چې د مالیه وزیر ساغدار په قانوني مسوده کې د ځنو ټیکسونو په اړه په وسنی مالی قانون کې د بدلونونو وړاندیز کړی دی چې په دې اړه باندې نن د اسمبلی غړي رائے کاروي. ډار هغه مسوده د فبروري پر 15مه لومړی قومي اسمبلی او سینټ ته وړاندې کړې وه چې له منظورېدو سره حکومت د 170 ارب روپیو اضافي مالیه ترلاسه کول غواړي. اسلام آباد دا اقدام د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پورونو پروګرام بحالۍ په مخه کوي. پر هغه ورځ قانوني مسوده د مخالفو ګوندونو د نیوکو له کبله منظور نه شوه. په همدې حال کې د سینټ پر وپاڼه راغلي چې په نننۍ غونډه کې پر اضافي بودیجې بحث کیږي چې تر هغې وروسته به سینټ خپل سپارښتنې قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. پاکستان له 2019 زیږیز کال راهیسې له اقتصادي او مالي مشکلاتو سره مخامخ دی او پر هماغه کال یې له IMF سره د پورونو یوه درې کلنه موافقه کړې وه. د پاکستان حکومت وایي د اقتصاد بیا رغولو لپاره د مالیو لوړول اړین دي چې په دې توګه د IMF شرطونه پوره شي او هغه اداره ورته څه باندې یو ارب ډالر پور ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویلي دي چې په زندان کې چې څوک هم ورغلي دي ورته یې ویلي دي چې ټولې هلې ځلې د پاکستان له آئین او قانون سره سمې کوي. دا خبره نوموړي پر داسې مهال له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې چې د کراچۍ له زندانه تر خوشې کېدو وروسته پر ټولنیزو شبکو بحث پیل شوی دی چې ښایي هغه د یوه جوړجاړي پر اساس خوشې شوی وي، خو وزیر دا دعوه په کلکه ردوي. نوموړي پرون مشال راډیو ته ویل چې له قانون او آئین پرته هیڅ خبرې غاړه نګدي.
تر اوسه پرې چې هر څوک راغلی دي آئینی تور باندې او قانوني تور باندې، ما خپل پوزیشن دې دوه واضح کړی و چې زه د قانون او د آئین احترام کوم. هغه لاندې چې کومه خبره وي هغه ته زه تیار یم، خو داسې وي چې د آئین او د قانون نه چې سوا بله خبره وي هغه ته زه نه یم تیار.
علي وزیر د ریاست پر ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو په تور تر څه باندې دوه کلونو پورې بندي و چې د فبروري پر 14مه د عدالتي حکمونو پر اساس خوشې شو. پر ټولنیزو شبکو پر روان باس کې د فبروري په لومړۍ اونۍ کې په زندان کې لنموړي سره د عوامي نشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان د ملاقات ذکر کیږي. ایمل ولی خان د فبروري پر 14مه لومړۍ په بیان کې د ملاقات تصدیق وکړ او پر بل ورځ یې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په دویم بیان کې ویلي دي چې له وزیر سره یې خبرې امانت دی او دا چې د په خوشی کولو کې کردار ادا کړی دی. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر ویلي دي چې د حکومت لوري د امنیتي سرتیرو او پیسو نه ورکولو لکبلې په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو نیټه نه اعلان کړي. دا خبره سکندر سلطان راجا پرون په سپریم کورټ کې د لاهور د پولیسو د مشر بدلوولو په اړه د قضیې اوریدنې پر مهال کړي ده. دوی ویل چې له حکومت چې امنیتي ځواکونه او پیسې وغوښتې نو چارواکو له دې کار انکار وکړ. راجا زیاته کړه چې د لاهور د پولیسو د مشر تبادله د انتخاباتي کمیشن په خوښه شوې ده. تر دې وروسته سپریم کورټ دوه کسیزه جرګهګۍ له نوموړي څخه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو پر وړاندې د خنډونو په اړه رپورټ وغوښت. د پاکستان رسنۍ وایي هغه جرګهګۍ د سپریم کورټ له مشر قاضي څخه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه له خپلې خوا د اقدام کولو غوښتنه کړې ده. د دواړو صوبو اعلی وزیرانو په جنوري کې اسمبلۍ ړنګې کړې وې چې تر هغې وروسته هلته لنډمهالي حکومتونه جوړ شول چې لاین سره سم باید په درو میاشتو کې انتخابات وکړي. د پاکستان حکومت روانه میاشت ویلي ول پولیس او نیمه پوځي ځواک تر اپریل پورې د سر شمیرنې او په امنیتي چارو بوخت دی، نو ځکه د انتخاباتو لپاره سرتیر نشي ورکولای. چین او کابل په خپل ګډ گاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم محدودیتونه لرې کړي. دا غوښتنه دواړو هیوادونو پرون بیجنګ ته د ایراني ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې په ګډه اعلامیه کې کړې ده. د پام وړ ده چې دا غوښتنه د ایران سخت دریځه شیعه رژیم پر داسې مهال کړې ده چې له خپل لمیاشتو راهیسې د هغو مظاهرو له چیلنج سره مخامخ دی چې د پولیسو په حراست کې د یوې ځوانې نجلۍ مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوی دی. د گشت ارشاد په نوم پولیسو هغه تیر کال په سپتمبر کې د حجاب قانون سرغړونې په تور نیولې وه. د طالبانو حکومت د تهران او بیجنګ د ګډې اعلامیې په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د نجونو د تعلیم په اړه یوه تګلاره جوړوي او په وینا یې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی، خو د هغه چوکاټ وضاحت نه کوي. او وروستی خبر د کرکټ، د پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل په نوم د شلو اورونو کرکټ اتم پړاو سیالیو په لړ کې پېښور زلمی او ملتان سلطان یو بل ته مخامخېږي. په ملتان کې کېدونکې لوبه نن د پېښور پر وخت ماښام پر شپږو او د کابل پر پنځه نیمو بجو پیلېږي. تر دې مخکې پرون په کراچۍ کې په سیالۍ کې اسلام آباد یونایټډ لوبډلې کراچۍ کینګز ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. له دې پرته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په دویمه شل اووره سیالۍ کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخېږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان لوبډلې د درو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه په پنځو وکټو وګټله. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار په امیر ساحل نوري ده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې به واوري د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ نن د حکومت د اضافي بجټ په مسوده بحث کوي. د پاکستان سپریم کورټ دوه کسیزې جرګهګۍ له مشر قاضي غوښتې دي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه اقدام وکړي.
سیداری سنجیده ندی وغو غواړي چې په دې کې د تاخیری عمل وشي.
موږ به د عام انتخاباتو لپاره هر حد لزو.
د خیبر سوداګر وای د تورخم پر لار د امنیتی ستونزو او د شوکې یوې پیښې له کبله کاروبار خورا اغیزمن شوی دی.
ریپورت ډېر متاثر شوی دی. خلک یې رګي
حکومت له پکار دی چې په بارډر باندې د بینکونو یو مکمل فعال سیستم جوړ کړي.
او د قبایلي ضلعو اوسیدونکي وای حکومت د هلته د سلګرۍ صنعت ودې ته پام وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په داسې حال کې چې نن د پاکستان پارلمان د اضافي بجټ پر مسودې بحث کوي، د خیبر پختونخوا کروندګر وای زیات مالیو وار لمخ اغیزمن کړی دی. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل سره تخمونه او د ساربو خواړه د نو ټیکسونو له وجې ګران شوي دي. د فبرورۍ له شپاړسمې راهیسې د تیلو بیو لوړېدل به اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي. د پاکستان حکومت د فبرورۍ په 15مه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پورونو بحالولو لپاره پارلمان ته اضافي بجټ وړاندې کړ چې پکې د 1,00,000,000,000 روپو نوو ټیکسونو لګولو وړاندیز شوی دی. نن په دغه مسوده د پاکستان پر قومي اسمبلی کې هم بحث روان دی. په دې اړه نور تفصیل ته شبیر احمد جان نور.
دا اوازونه د چارسدی په ملګاډي رکلي کې د ګوډه پګاڼې کې د لګیدل جنریټر دی. د کم په مدد چې غني وبکیږي او بیا ترې ګوډه جوړیږي. دا غاڼې د نور سید نومي زمیدار دا څوک چې دا وخت د مزدورانو سره لګیا دی او خپل ګوډه جوړوي. دوی وایي چې د هر یو سیز نر ډیر په بره تللی دی چې له وجې زمینداری ورته ډیره ګرانه شوې ده.
لکه پټرول او ډیزل ترې په خپل سوجو کې اشنا په 2200 روپیا موږ له ګنټه کار کوي ټریکټر والا. د تخمونو دا سره تم نشته زمیندار سره چې یاره لکه دام دردیو کو چې لکه د کمزورې د خدمت کوي د دغه د کور ته خو د بار نه 300 روپیا نه راځي. لکه ګوره ډی پی خورجه په 12000 روپیا یو بوره نټر پاس چې دا په 7300 باندې و. دا سوپر خورې چې کمې دي 3000 روپیا شوې داري. خدای شته که په دې کې لکه دا اوس د زړه کم فصل سنبالو ما پرتی دی پدی کې چې دا کم تاوان واچوم د ساته پورې غلم کما ته پکې رچي ګورم پاتې شو نو زه په شکر وباسم لکه نور غټه پرې ده خو چې زم چې زماره بچی پکې چې اوس کینو بدا به غټه توري
موړي پګاڼه کې ولړ په بلچه باندې اترینه ګوړه اول تلتا او بیا تلینا بوجه ته ورچوي چې دا ګوړه منډه ته د خرص لپاره یوسي د نسات علی اظهر زمیدار وای چې گرانی دومره زیاته شوې ده چې ډیر کاروندګر به په زمیدارې پر خودو مجبور شي ځکه د یو سیستوان هم نه لري
مخکې په شپاړه 1700 روپیا ګنټه و ټریکټر چې ومنګ لې وی کوله اوس 2000 اخلي کې دي چې سلیری سو اخلي نو دام خو لکه دغه سر غورځي چې یاره زمیدار ته خو دغه جوړ شي مصیبت جوړ شي چې اوس پدې یاو پس سکور یا پټې دغه کول شي په بیلچه یا په کوداله یا نشي کولې قلبې خو د سره شتنه زمیدار غشتي شي په یو نیم لک او 2 لک روپیا خو یو غوي دي نو ټریکټر به استعمالونه ټریکټر خو بس بیا لانجه جوړه شو پټرول خو دغه شو ډیزل خو ګران شو نو او بخاري کې دغه شانتي بمنګ په پمپونو کولې دغه به ستل نشو پورا کولې نو کار کارونده باندې بڑیر خلک مجبور شي سنگ بکای چې یو پټې دشي جوړولې دشي اړولې ټریکټر له دغه شي ور کولې نو به کم ځای نه دغه کی
دغه منی بجټ کې یو خوکو نوې ټیکسونه لګولې شوې دي نو بلخوا حکومت د پېټرول نرخ خوشا 2 روپۍ لیټر او ډیزل 10 روپۍ لیټر ګران کړی دي چې د پېټرول یو لیټر قیمت 2.2 روپۍ او د یو لیټر ډیزل نرخ سباندې 2.2 روپۍ شوې دي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په قومي اسمبلی او سنټ کې دغه منی بجټ یا بل وړاندې کولو سمدستي ورستو مطبوعاتو ته ویل چې د دې بل پاړه به سنټ سپارښتنه د جمعې پورې راشي او دغه قانون به په همدغه ورځ په قومي اسمبلی کې پورته کړي او تمه سرګند کړه چې راتلونکي ګول یا نه په ورځ به دغه قانون پاس کړي حکومتي چارواکي وایي چې د ټولو اقداماتو عملي کولو لپاره ایم ایف حکومت ته د مارچ لومړۍ نیټه ټاکلې ده چې دغه نوې د ټیکسونو هدف ترلاسه کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو د مشال ریډیو تر څنګه سه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر ویلي چې د حکومت له لوري د مالی امکاناتو نه برابرولو د امنیتي سرتیرو نه ورکولو له کبله په خیبر پختونخوا پنجاب کې د صوبایي اسمبلی او انتخاباتو نیټه نه اعلان کړي دا خبره سکندر سلطان راجا پرون په سپریم کورټ کې په پنجاب کې د پولیسو د یو مشر د تبادله په اړه د قضی اوریدنې پر مهال کړی ده دویل تبادله د انتخاباتي کمیشن په خوخه شوې ده د سپریم کورټ دوه کسیزه جرګه ګی له راجا وغوښتل چې په پنجاب کې د اسمبلی انتخاباتو پر وړاندې د خند په اړه ریپورت وړاندې کړی په جنوري کې د خیبر پختونخوا پنجاب په خوانی او اعلی وزیرانو اسمبلی اړنګ کړی او لړمحالي حکومتونه جوړ شول چې لاین سره سم باید په درو میاشتو کې انتخابات وکړي په دې اړه نور تفصیل د غلام غوسناور
سپریم کورټ د ټاکنو د کمیشن مشر ته امر کړی چې په پنجاب کې د تحلیل شوی صوبایي اسمبلی لپاره د بیا انتخاباتو کولو په لاره کې د خندونو په اړه راپور دی عدالت ته وړاندې کړي د فبروري په 14مه نیټه په پنجاب صوبه کې د نگران حکومت لخوا د پولیسو او نورو انتظامی افسرانو د تبادلو په اړه د کیس د اوریدنې پر مهال په جج اعجاز الحسن او جج مظهر علی اکبر باندې مشتمل دوتنی بینچ ته وویل شو چې په پنجاب کې د سرکاري افسرانو تبادلې د الیکشن کمیشن په خوخه شوې دي ځکه چې په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی لپاره د بیا انتخاباتو په هدف نگران حکومت جوړ شوی او دا وخت زیات واک یار د الیکشن کمیشن سره دی د دې روستو بیا د عدالت په امر سپریم کورټ ته د الیکشن کمیشن مشر سکندر سلطان راجا حاضر شو په دغه اړه ډان ورسپانی په خپل راپور کې لیکلی دی چې د ټاکنو د کمیشن د مشر نه عدالت پوښتنه وکړه چې په پنجاب کې د اسمبلی د تحلیل کېدل وروسته تر دې دمه ودی د صوبایي اسمبلی لپاره د انتخاباتو اعلان نه دی شوی نو سکندر سلطان راجا په جواب کې وویل چې هغه د پوز نه د انتخاباتو لپاره د امنیت غوښتنه کړې و او د حکومت نه د انتخاباتو لپاره مالی فندونه غوښتلی وو خو د حکومتي چارواکو لخوا ورته د امنیت او مالی فندونو ورکولونه انکار شوه دی د الیکشن کمیشن د مشر د دې جواب وروسته عدالت هغه ته امر ورکړو چې په پنجاب کې د تحلیل شوی صوبایي اسمبلی لپاره د بیا انتخاباتو کولو په لاره کې د خندونو په اړه دی عدالت ته تفصیلی راپور وړاندې کړي په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علی وایي الیکشن کمیشن یو آئینی اداره ده او که هغه خپل آئینی واک اختیار په مکمله توګه استعمال کړي نو حکومت یا نوري ادارې به د ټاکنو د کمیشن امر مني.
د انتخابی عمل انعقاد خالص د الیکشن کمیشن آف پاکستان ذمہ واری ده. دوی انتخابات که کئی که پاغه زمینی که هغه بلدیاتی که هغه په قومی یا په بل لیول باندې د ټولو انتخاباتو ذمہ واری هغه د پاره مالی ضرورت په دوی حکومت ته وي چې ماته دومره پیسې پکار دي، فورس ته وي چې ماته دومره فورس پکار دي، انتظامی ته وي چې ماته دومره اهلکارانو د نور عملی چې کوم انتخابی عملی د هغه ضرورت دي. اوس نن د چیف الیکشن کمشنر دا خبره چې هغه مال فورسز فورس نه راکئ، وفاقی حکومت پیسې نه راکئ، پنجاب حکومت را لچکم دے انتظامیہ نہ راکی، نو دا ډیر لیم ایکسکیوزز دی. سہ اداری سنجیدہ نه دی، وغوی غواړي چې پدې کې دی تاخیری عمل وشي، نه دا دی وزن ډول شي د اکتوبر تر میاشت پورې او عام انتخابات چې کړي کیږي نو د پښتونخوا او د پنجاب د انتخاباتو انعقاد دی وشي.
تر دې وړاندې د داخله چارو وزارت الیکشن کمیشن ته ویلي وو چې د فبرورۍ د 28مې نیټې نه به پوځي او نیم پوځي ځواکونه د اپریل د میاشتې پورې په نوي مردم شمارۍ کولو کې هم مصروف وي. په موجوده وفاقي حکومت کې د شامل ګوندونو ځینو سیاستوالو هم تر دې وړاندې داسې بیانونه ورکړي وو چې ګنی د عامو ټاکنو نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د پنجاب او خیبر پښتونخوا په تحلیل شویو صوبایي اسمبلیانو به انتخابات نه کیږي. تیر کال په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د لارې د هغه وخت د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف غړو د قومي اسمبلی نه استفاګانی ورکړی وي او د پاکستان تحریک انصاف د فیصلې سره سم روان کال د جنوري په میاشت کې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیان هم ماتې شوې دي او دا د دې لپاره چې پاکستان تحریک انصاف په موجوده مرکزی حکومت فشار واچوي چې هغه قومي اسمبلی او د سند او بلوچستان اسمبلیان ماتې کړي او په هیواد کې نوی عام انتخابات وکړي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د قومي اسمبلی د پخواني غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه چې که د دوی دا هدف نه ترلاسه کیږي نو بیا به دوی څه تګلاره اختیاروي. نو په ځواب کې هغه وویل
دو حکومتونه ختم شول د پنجاب او د خیبر پختونخوا، نو په دې کې په کاروي چې په 90 ورځې کې دوی د الیکشن اعلان کړي و. دا د آئینی صدا دوه موږ د قومي سمنه نه چې کومې استفاګانې ورکړي په کاروي چې په دې نه پسو بیا دا دو حکومتونه چې دوی د عام الیکشن اعلان کړي و، او زموږ چې کوم د عمران خان دا اعلان کړي دی چې جیل برو تحریک شروع کړي و، سره چې کوم د مختلف آپشن دي و پاغه باندې ان شاء الله ولزیز په لګو ورځو کې به عمران خان اعلان کړي، نو موږ به د عام انتخاباتو د پاره هر حد لزو.
خو موجوده وفاقي حکومت دریز لري چې په هیواد کې عام انتخابات به د عمران خان په خوخه نه بلکې د روان کال په اخیره کې په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي د خیبر درې پر لارې کاروبار خوندي نه دی او په کار د چې حکومت د امنیت لپاره ګامونه واخلي. د خیبر یو سوداګر فواد خان پرون مشال لډیو ته ول دوه اونې وړاندې وسلوال ورسخه د تورخم پر لارې سباندې 300,000 امریکایي ډالر واخیستل. پولیس وایي د شوکې پلټنې پیل کړې دي او پکې به ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. د خیبر د سوداګرۍ او صنایعو خونوای حکومت ته د پیښور او تورخم پر لاره سوداګری خوندې کړي. پولیس وایي د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هلته بانکي نظام درېدلې چې له کبله سوداګرو ست بانکونو له لارې راکړه ورکړه نشي کولی. نور معلومات له فرهاد شینواری نه.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکو سوداګرو د فبروري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور او تورخم ترمنځ د خیبر درې په لار ځانونه او خپل سرمایه خوندي نه احساسوي او په کار ده حکومت تحفظ ورکړي چې پرته له کومې ویارې افغانستان سره اکسپورت یا صادراتو ته دوام ورکړي او له هغې اړخ نه ورته د مالونو په بدل کې امریکایي ډالر پا په خوندې توګه ترلاسه کیږي. د خیبر ضلع یو اکسپورټر یا افغانستان ته مالونه صادرونکی فواد خان وایي چې دوه ونې وړاندې له دوی نه د خیبر درې په لار څه باندې $300,000 ناڅرګنده کسانو د وسلې په زور اخیستي.
کله نه چې دا واقع شوې ده تجاران یا ير محسوسوي، هغې نه پس د ډکلریشن دپاره څوک پیسې نه راوړي او بالکل اکسپورټ ډېر متاثره شوی دی، خلک یې رګي، ځکه چې څومره تجاران دي دغه واقع په انتظار دي. شاید دا واقع کې کوم خلک ککړ دي، هغه قانون په لاسو کې راځي نه راځي، دا کیس حل کېږي نه حل کېږي. زمونږ انتظار دی چې په دوه درې ورځو کې که نږدې ورځو کې پته ونه لګې دا، نو مونږ به مختلفو تنظیمو سره هم رابطې کړي، سیاسي جماعتو سره، کسټم یونین سره، چیمبر سره. مونږ به انشاءالله چې پاک افغان لاره بندوو، تر هغه پورې به بندوو چې څو پورې مونږ دا کیس نه حل شوی، مونږ دا ملزمان یعنی ولي نه.
د خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری زیاد تجارت او صنعت خونی ویاند واجد شینوار روای چې دا محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ په کاروبار ډیر اثر شوی او په کار د حکومت ورته یو فعال او خوندی کاروباری نظام برابر کړی.
په دې کې څو ځل داسې پیښې وشوې چې تجاران ډېر غټ تاوان سره مخ شو. له بده مرغه په بارډر باندې ډالر ډکلریشن نه کیږي، تجارانو ډالر بند کړی دي. دې سره د پاک افغان ټریډ ډېر متاثر شوی دی. حکومت له پکار دي چې په بارډر باندې د بینکونو یو مکمل فعال سیستم جوړ کړي چې دا ډالر تجاران همل ته په بارډر باندې په پاکستانی بانکونو کې جمع کړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکی سوداګر وایي چې کله په 2020 اگست کې په افغانستان طالبان واکمن شو، نو داغي وخت نه پکې د بینکونو نظام ودرېدلای او اوس د بینکونو د آنلاین نظام پر ځای افغان امپورټران یا واردونکي د مالونو په بدل کې امریکایي ډالر لاس په لاس لومړی په تورخم کسټم کې رجسټر کوي او بیا یې په خبرو د پاکستان نور برخو ترسوي. د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر پردی د فبرورۍ په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د دغې ضلع د پولیسو مشر ډی پی او سلیم عباس په مشرۍ د رجسټر شو امریکایي ډالرو شو کولو په پیښه کې ککړو ملزمانو پر ضد کاروایی روانه ده او د خیبر درې په لار به تجارت کوونکو ته پوره تحفظ ورکوي. فرهاد شینوارای،
مشال ریډیو خیبر. مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له ولسمشر عارف الوی غوښتي دي چې د پوځ د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا پر ضد دي پلټنې وکړي چې هغه یې ولې حکومت ړنګ کړ. خان دا غوښتنه د فبروري پر 14 ولسمشر ته پاستولي لیک کې کړې ده. تر اوسه روښانه نه ده چې ولسمشر به څه اقدام کوي. عمران خان ویلي په وروستیو کې یو خبریال جاوید چودھری له باجوا سره مرکه کړې وه او هغه ورته ویلي وو چې د عمران خان حکومت د هیواد لپاره خطرناک وو. خپله باجوا د مرکې د تفصیل تصدیق نه دی کړی، خو تیر کال یې د دندې پای پر مهال ویلي وو چې په وځ د 2021 کال له پیل راهیسې په سیاسي چارو کې د مداخلت نه کولو فیصله کړې. نور تفصیل له شانواز ترکسینا.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ته خط لیکلی د تیر پوځي مشر قمر جاوید باجوا ضد باید پلټنه شروع شي. د فروری په 14 لیکلی شوی دغه خط د پاکستان تحریک انصاف د تصدیق شوي ټویټر اکاونټ نه هم خپور شوی چې پکې زیاته شوی قمر جاوید باجوا د یو صحافي جاوید چودھری سره مرکه کې ویلی چې که عمران خان د ملک وزیر اعظم پاتې شو دې سره به ملک ته خطر پېښ شي. نو عمران خان بیا دا پوښتنه کړې د یو پوځي مشر په حیثیت سره د ته دا اختیار چا ورکړی چې هغه دې د ملک ته منتخب وزیر اعظم په حواله سره داسې فیصله وکړي. خط کې زیاته شوی باجوا د آئین د 244 مادې خلاف ورزي کړې، باید په ضد پلټنې وکړې شي. نو د عمران خان دغه خط آیا کوم سیاسي چال دی او کنه دې سنجیده دی؟ د کراچی د پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان د مشال ریډیو دغه پوښتنه د فروری په 14 داسې ځواب کړي.
پولیټیکل بیان ہے ان کا جو نریٹیو ہے کہ باجوا نے سازش کی.
دا خو یو سیاسي بیان دی او دی بیانې ته د تقویت لپاره دی چې باجوا سازش کړو. کپلټر نه رښتیا هم کیږي، نو بیا خو به د 2013 د انتخاباتو نه هم کیږي. د دوه پارټي کې چې به کوم شان خلک شامل شي نو دا معاملات به هم برسېره کیږي. خو هغه دا نه غواړي. د سیاسي ایشو د لاندې خط لیکل څرګنده ده چې صدر پاکستان هم په دې هیڅ نشي کولای سوا د دې چې هغه چیف آف آرمی سټاف ته ووایي او یا چیف جسټس ته دغه خط وړاندې کړي.
چیف جسټس کو
جاوید چودھری د پاکستان په ایکسپریس نومې اخبار کې کالمونه لیکي. په 9 فروری خپل کالم د عمران خان د جنرال باجوا سره دوه ملاقاتونه کې په یو ځای کې لیکلي چې جنرال ریټایرډ باجوا د ته ویلو چې دا خلک د ملک لپاره خطرناک دي، که دا پاتې شو نو ملک به پاتې نشي. د باجوا اشاره عمران خان او د هغه حکومت ته وه. خبریال او تجزیه کار طارق افاق مشال رډیو ته وویل هغه وخت چې د عمران خان ضد د بې باورۍ تحریک راوړی شي، عمران خان جنرال باجوا ته د ده د حکومت د بچ کولو په بدل کې د نوکری مودې لا غزول هم ویلي.
پیله شروع کې دغه دا موقف و چې یاره د امریکې زما خلاف سازش کړی دی او امریکې زما تخته الټه کړې ده. وروسته هغه ټول خبرې چې کوم دغه الزامات وو او خلکو ته پته لګېده چې دغه په الزاماتو کې هیڅ حقیقت نه و. اوس هغه ټوله غصه چې کوم دی صرف یو کس ته ده، هغه باجوا په دې دی. جنرل باجوا چې کوم دی که دغه غوستې نو د زما اقتدار بشکولی شولو او د زما اقتدار بش نه کړلو. نو اوس هغه چې کوم دی دا غواړي چې یاره خلکو ته چې کوم دی یو بیانیه داسې ورکړي چې خلکو ته پته لګېږي چې یاره د سره غوښې کوم دی زیاتې دی باجوا کړی دی.
یاد دی چې عمران خان او د ګوند پلویانې د دوی د حکومت د ختمولو ذمهوار پخوانی پوځي مشر جنرال باجوا ګڼي، خو په تیرو وختونو کې جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوا او د پوځ د مطبوعاتو اداري آی ایس پی آر بیا بیا ویلي دوی باید په سیاست کې ښکیل نه کړی شي. د فروری 2021 راهسې پوځ په سیاست کې هیڅ رقم لاسوهنه نه کوي. تیر کال په اپریل کې د عمران خان د وزیر اعظم عزت د موجوده واکمن اتحاد چې هغه وخت په پوزیشن کې و د بې باورۍ تحریک اسمبلی ته وړاندې کړو او په دغه نتیجه کې بیا د عمران خان واک ختم شو. وروستو په دغه اتحاد کې شامل د مسلم لیگ نواز ډلې شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي دی چې د پاکستان خراب اقتصادي وضعیت ته د لامل شوی چې تحریک طالبان پاکستان په هغه هیواد کې حملو ته زور ورکړي. په پرونی ریپورت کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت نه غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان لملاتړه لاس واخلي. د طالبان حکومت په بیا بیا ویلي دی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي، خو د سیاسي چارو یو شنونکی وایي کېدای شي پاکستان د تحریک طالبان ډلې پر د اقدام لپاره د غربي هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
یو تازه راپور کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پرون پنځشنبه خبر کړ، ویل شوی دا سینه ښکاری چې د افغانستان طالبان دي د پاکستاني طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. راپور د دې دلیل د پاکستان اقتصادي ستونزې بولی او وایي چې طالبان احساس کوي چې اقتصادي ستونزې د پاکستان له لوري د ټي ټي پی پر ضد د پراخو عملیاتو مخه نیسي. د دې راپور پر اساس په دې منځ کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په افغانستان کې طالبان واکمن دي، ټي ټي پی په زیاتیدونکي بلقوه ګواښ بدل شوی دی. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د پاکستان پر پالیسیو د افغان طالبانو وروستیو انتقادونو ته په اشاره استدلال کړی چې دا نا ډیپلوماټیکي څرګندونې ښیي چې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو د ملاتړ د دوام اراده لري، حتی که د پاکستان له لوري پرې فشار هم زیات شي. خو د سیاسي چارو شنونکي شانساب غازی ساخیل وایي د ده په باور برېټانیا د پاکستان د لوی درسي سفر د دې لپاره و چې د لویدیز ملاتړ ترلاسه کړي. د شاغلي ساخیل په باور پاکستان لویدیزوالو ته وایي چې که ملاتړ یې ونه کړي نو ممکن اتمي وسله د سخت دریځو له خطر سره مخامخ شي. د ده په وینا په دې توګه ممکن پاکستان د لویدیز مرسته ترلاسه کړي او د ډیورن کرښې په اوښتو کې یو لړ عملیات وکړي.
د ما په اند د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې امریکا او پاکستان یو خلصوي دي او د افغانستان په داخل کې بعضی اهداف کړه او دقیق معلومات وایي چې دا خلک به په نښه کیږي په د افغانستان په داخل کې. نو ما دا یو قسم فشار ده چې طالبانو باندې اچول کیږي او طالبان چې دغه په رسمیت هم نه دي پیژندل شوي، هیڅوک هم شکایت نه شي کولی. نو پاکستان به احتیاط قدم اخلي.
افغان طالبانو په زلونو د افغانستان له خاوري په پاکستان کې د حملو اډاوی رد کړی او ویلي دي چې هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ چې د جنوبی آسیا د سیاستونو په اړه یو باوري څېړنیز مرکز دی، وایي چې د ټي ټي پی د ملاتړ د اډا په وړاندې د افغان طالبانو تون جواب د متقابل تور تر حده مختلاړ چې د دې ښکارندوی کوي چې هغوی له ملاتړه لاس نه اخلي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د چارواکو او نورو څارونکو خبرو ته هم اشاره شوې چې وایي پاکستانی طالبان د افغانستان په شهرونو کې آزاد ګرځي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ خبرداري ورکړي چې د پاکستان اقتصاد د دیوالیتو په درشل کې دی او دا مسأله د پاکستان پوځي انتخابونو محدودوي. پاکستان یوازې په خپل خاوره کې چاپی اچولی او دفاعي اقدامات کولی شي، خو دومره امکانات او منابع نه لري چې د لوړې کچې عملیات پرې وکړي شي.
مشال ریډیو ته غوړیدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د پامیر ساحل.
د پاکستان قومي اسمبلی او سېنات نن د حکومت پر هغه اضافي بودیجې باس کوي چې پکې د مالیو زیاتولو وړاندیز شوې ده. د مالیه وزیر اسحاق ډار هغه مسوده د فبروري پر 15مه لومړی قومي اسمبلی او بیا سېنات ته وړاندې کړې و چې لمنځوري دوه سره حکومت د 180 ارب روپیو اضافي مالیه ترلاسه کول غواړي. اسلام آباد دا اقدام د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پورونو پروګرام بهالې په مخه کوي. پر هغه ورځ قانوني مسوده د مخالفه ګوندونو د نیو کول کبله منزور نه شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ مشر او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویلي دي چې په زندان کې چې څوک هم ورغلي دي ورته ویلي چې ټوله حلې ځلې د پاکستان له قانون او آئین سره سم کوي. دا خبره نو موړي پر داسې محل مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي چې د کراچۍ له زندان تر خوشی کېدو وروسته پر ټولنیزو شبکو باس پیل شوی دی چې ښایي هغه د یو جوړجاړي پر اساس خوشی شوی دی، خو وزیر دا دعوه په کلکه ردوي. علي وزیر د ریاست پر ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو په تور تر څه باندې دوه کلونو پورې بندي و چې د فبروري پر 14مه د عدالتي حکمونو پر اساس خوشی شو. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن مشر ویلي دی چې د حکومت لوري د امنیتي سرتیرو او پیسو نه ورکولو له کبله په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې. دا خبره سکندر سلطان راجا پرون په سپریم کورټ کې د لاهور د پولیسو د مشر بدلولو په اړه د قضیې اوریدنې پر مهال کړې ده. دوی ویل له حکومت یې چې امنیتي ځواکونه او پیسې وغوښتي، نو چارواکو له دې کاره انکار وکړ. تر دې وروسته د سپریم کورټ دوه کسیزه جرګهګۍ له نوموړي څخه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو پر وړاندې د خنډونو په اړه رپورټ وغوښت. د دواړو صوبو اعلی وزیرانو په جنوري کې اسمبلی ډنګې کړې وې چې تر هغې وروسته هلته لنډمهالي حکومتونه جوړ شول. چین او ایران په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم محدودیتونه لید کړي. د غوښتنه دواړو هیوادونو پرون بیجینګ ته د ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې په ګډه اعلامیه کې کړې ده. د طالبانو حکومت د تهران او بیجینګ د ګډې اعلامیې په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د نجونو د تعلیم په اړه یوه تګلاره جوړوي او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی، خو د هغه چوکاټ وضاحت نه کوي. د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلو اورونو کرکټ اتم پړاو سیالیو په لړ کې پېښور زلمی او ملتان سلطانز نن یو بل ته مخامخېږي. له دې پرته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په دویمه شلو اوره سیالۍ کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخېږي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل ناوریده. زوی به بلې موضوع ته، چین او ایران د طالبانو له حکومت غوښتې دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او د کار حق ورکړي او د پراخه بنسټ حکومت جوړېدو ته لار هواره کړي. دا خبره پرون چین ته د ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې د تهران او بیجنګ په ګډه اعلامیه کې راغلې ده. د طالبانو حکومت لا په دې اړه سندې ویلي، خو په تیرو وختونو کې ټینګار کړی دی چې د نجونو تعلیم په اړه یو تګلاره جوړوي او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دی. طالب چارواکی خپل حکومت لنډمهاله خو ټول شموله بولی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
ایران او چین له خپل گاونډي هیواد افغانستان وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز پای ته ورسوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې، چین او ایران دا غوښتنه پرون پنځشنبه په هغه ګډه اعلامیه کې وکړه چې پیکینګ ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې خبره شوه. دواړو هیوادونو په خپل منځ کې د نږدې اقتصادي او سیاسي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ په افغانستان کې پر طالب چارواکو ژغ کړی چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي چې ټول قومونه او سیاسي ګوندونه پکې حقيقي ونډه ولري او د ښځو، قومي لږکیو او نورو مذهبونو خلاف ټول تبعیضي اقدامات لغو کړي. دوی په عین حال کې امریکا او ناتو د افغانستان د اوسني وضعیت مسؤل بللی دي.
چین او ایران له امریکا او لویدیز سره ژور اختلاف لري. د نړۍ اکثر هیوادونو په چیرې بیا لویدیزو هیوادونو او همداراز د بشري حقوقو ملاتړو ادارو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې انجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي، خو طالبانو نه یوازې د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، بلکې له وخت رسیدو وروسته د ښځو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي او د سیاسي چارو شنونکي شنکی کډوخیل وایي چین او ایران له پیله هم د طالبانو له حکومت سره موافق نه وو، خو د خپلو ګټو په خاطر د اعتماد او اړیکو د جوړولو لپاره خپلې اندېښنې نشکارولې.
دوی هم نظریات د طالبان حکومت په وړاندې شریک کړل، ځکه چې شدیدا ایران او چین دواړه په افغانستان کې له افراطګرۍ څخه ډېر سخت تشویش لري او دوی اندېښمن دي.
د ایران او چین له لوري د ښځو د حقونو لپاره د ژغ پورته کېده له دې کبله د پام وړ ده چې د ایران سخت دریځ رژیم په خپله د ښځو د حقونو پر سرغړونې تورن دی او له میاشتو راهیسې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ښځې له وشل کېدو راوروسته د ښځو د فعالانو له پراخو مظاهرو او اعتراضونو سره مخامخ دی. ایران په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر کسان د اعتراضونو له کبله اعدام کړي هم دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
سو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د افغان کمشنریټ لخوا یو سروې شوې ده چې تر مخه یې هلته د 15% جینکۍ او سلور 30% هلکان چې د افغان کډوالو په کیمپونو کې یا په نورو ځایونو کې ژوند کوي سکولونو ته نسی. هلته میشت افغان کډوال وایي زیاتره ماشومان یې مزدوری کوي نو نشي کولی چې سکولونو ته ولاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عظمت علی شاره کوي.
پیښور کې د افغان کمشنریټ د یو سروې تر مخه د خیبر پښتونخوا په کډوالو کیمپونو کې میشت افغانانو کې شپږ 50% جینکې او 30% هلکان د سکولونو بهر دي. سروې زیاتوي چې په کیمپونو کې میشت زنانو کې 80% زنانه یو ورځ هم سکول ته نه دي تللې. د مردان په کاګانو کیمپ کې میشت افغان کډوال افسر خان مشال ریډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له وجې په زرګونو ماشومان د سکولونو بهر مزدوري کوي.
زمنګ ماشومان چې دي د بعضي وجوهات په وجه باندې غي تعلیم نشي کولای. یو خدای دې زمنګ په کیمپونو کې د لړلو زده کړو د لپاره لکه مکتبونه او خونځي نشته دي، او بل دا چې زمنګ اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زمنګ ماشومان چې دي لکه په وړو وړو کوالي کې یا په کم عمر کې لکه د په پردو مزدورو کې یا په هوټلونو کې یا کوال دا غونډه یا نوري مزدوري نه کوي، په دغه وجه باندې د تعلیم پاتې. بل خبره دا ده چې اقتصادي ستونزې زمنګ ډېرې زیاتې دي او د ترانسپورت مسله هم ده. لکه زمنګ ماشومان نور زین ته لکه د سبق ویلو لپاره نشي تللی.
دا ماشومانو د حقون لپاره کارکونکي عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو د کیمپونو نه بهر اوسیدونکو افغان ماشومانو کې د زده کړو نه به برخه پاتې شوی ماشومانو شمیر د سروې د شمیرو نه هم زیات دی. نوموړي زیاته کړه چې په لارو کوڅو کې مزدوري کوونکي د ماشومانو ژوند ته هم خطر وي.
کم ماشومان سکولونو ته نه ځي، سټریټ ترازی ګڼټولوي یا خیر غواړي یا مطلب مزدوري کوي. نو بیا هغه یو ایشو دا راځي چې لکه دغه ماشومان چې نو زیاتی تر مخ کیږي، د زیاته چې سمره خطرات دی هغه ته فزیکل د مینټل د سیکچوال لکه ذهنی جسمانی او جنسی او یاد هغه چې کوم استحصال کیږي په مختلف شکلونو کې هغې ته مخ کیږي چې په کوم ریاست کې هغه اوسیږي دا هغې ریاست ذمہواری جوړیږي چې دغه ماشومان حقوق او د پروموشن د فروغ د پرمختګ او د هغې د تحفظ ذمہواری په خپل سر باندې والی
پدی اړه د افغان کمشنریټ د تعلیم څنګ مشر احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو د نړیوالې ادارې UNHCR سره خبرې روان دي چې په کډوالو کیمپونو کې سیکنډري او هایر سیکنډري سکولونه پرانیزي نوموړي زیاته کړه چې د ټولنې د محدودیتونو لوجې د زده کړو نه پاتې شوی د جنکو پلارانو او میندو لپاره هم د پوهاوی مهم شروع کړي دي
موږ هم دا کوشش دی چې په کم ځای کې اویلیبلټی د سکولز کې یا په دغه پبلک سکولز کې یا پرایویټ کې ارزي کې نو اغیت دې نه کیږي نه او تش دومره دې چې دا کم مور پلار دا ماشومان سکول ته نه لګي نو اغیت موږ اویرنس ورکو چې کم از کم خپل ماشومان ته تعلیم ورکي او باقی کم فیسیلیټیز اویلیبل دي او خودي او موږ به کوشش کوو چې دې نه زیات هم کس کې دي شي دا گورنمنت اړخ نه نو اغیم دي دي موږ هم کوشش کوو یو سیارم کوشش کوي چې موږ زیات نه زیات هلې ځلې وکړو او دې ماشومان ته سکول پرووایډ کړو چرته
د افغان کمشنریټ د سروې تر مخه د افغان کډوالو کوم ماشومان چې سکولونو ته ځي په هغه کې 3.5% زده کوونکي د UNHCR په سکولونو کې 28% په سرکاري 5% په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي او 2% ماشومان په مدرسو کې زده کړې کوي عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان لدې ښار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم مشال ریډیو اوري چې له حالاتو خبر شي زمونږ پرونه د سحر لنه د ماخام تر شپږو بجو اوریدلې شي
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د بی پولي خبريالانو سازمان د بشری حقوقو کمیشن او خبريالان وای په پاکستان کې د پوز بدلی شهرت ته د زیان رسولو پر وړاندې په جنايي قانون کې بدلون د بیان ازادۍ ته خطر پیښول شي د بیپولو خبريالانو سازمان د فبراير په 14 اسلام آباد وغوښتل چې پر پوز د نیوکه کول جرم نه ګرځوي دا تر هغه وروسته ده چې د کورنۍ چارو وزارت په ترمیمي مسوده کې د پوز بدلی د بدنامولو پر سر د 15 کلونو د بند سزا وړاندې سکړې دي پر هغه مسوده د فبراير پر 1 د وفاقي کابینه په غونډه کې هم تنقید شوه وو چې لکبلې وزیر اعظم شهباز شریف ورته د بیا کتنې لپاره کمیټه جوړه کړه په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار اسرار عالم مومن نور
ته بي پولو خبريالانو سازمان یا ريپورټرز وداوت بارډرز د فبراير پر د لسمه خبر کړي خپل راپور کې په پاکستان حکومت زور راوړي چې د هیواد پر پوز تنقید کول جرم ونګرځوي ځکه چې لدې سره با صحافتي ازادي له سختو خطرو سره مخ شي د برس حال کې دا چې د پاکستاني وزیر اعظم دفتر د فبراير په 1 په بیان کې ویل چې د کورونو چارو وزارت د کابینه غونډې ته د 2023 کال د جنايي قوانینو ترمیمي مسوده وړاندې کړه چې پکې د پوز بدلې شهرت ته په تاوان رسولو کې ککړو کسانو ته د 15 کلونو د بند سزا وړاندې شوې دي د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خوانی مشر او موجوده د کونسل غړي زهره یوسف د پروري په 15 مشال سره په خبرو کې د پاکستان حکومت د غغام وغنده نو موري وای د جرمونو په قوانینو کې دا وړاندې شوی ترمیم د هغو کسانو په خاص توګه د هغو خبريالانو خلاف کارول کېدی شي څوک چې د پوز پر ناسم کړنو نیوکه کوي
مونږ بالکل د دې ترمیم خلاف یو په خوانی حکومت هم کوشش کړي وو چې په پیکا یا پاکستان الکترونیک جرمونو قانون کې بدلون وکړي خو اسلام آباد های کورټ دغه ترمیم رد کړ مونږ یې مخکې هم مخالفت کړي وو او اوس یې هم خلاف یو
د بیپولو خبريالانو سازمان پر دې هم ټینګار کړي چې په پاکستان کې سږ کال په اکتوبر کې کېدونکو عام انتخابات را نږدې کیږي نو په پوز د تنقید مخنیوي مجوزه قانون جمهوري عمل ته تاوان رسول شي دا براسې حال کې دا چې د پاکستان پر پوز تور دی چې 2013 کال په انتخاباتو کې یې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګټه درغلي کړې و که څه هم د پاکستان پوز وای چې په سیاست کې مداخلت نه کوي خو په اسلام آباد کې خبريال افسر عالم وای چې د یاد قانون د جوړولو کوششونه لکلونو رهیسی را روان دي او د په خبره کې موجوده حکومت بیا دا قانون راوړي ندی تر شا کې دیشي د پوز لاسوی افسر علم د پروري په 15مه مشاله ډوته ویل چې غلط خبر د هیڅ په اړه ندی ورکول په کار او د په خبره ک څوک د آئین خلاف کار کوي نو لهغه خو پښتنه په کار ده
صحیح خبره ہے اور اگر کوئی اپنے آئینی اور قانونی اختیار سے تجاوز کر رہا ہے
کچیر سم خبر دی او څوک لخپل قانونی او آئینی اختیارات تیریږي نو دهغه د چارن هم یو نظام په کار دی داس خو نس کېدای چې څوک طاقتور دی او اختیار سره دی نو لهغه ته پښتنه هم نسی کولای پرپوز جایز تنقید جرم ګرځول د رسنیو د کارکونکو او د بیان د ازادي لپاره نه ختمېدونکي خطر دی
انینډینګ تھریټ ہے میډیا پرسنز کے لیے اور فریڈم اف سپیچ کے لیے
د خبریالانو نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبریالۍ لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 زیږدیز کال څخه تر 2000 کال پورې یو سل اته درش خبریالان وجل شوی دی د خبریالانو د حقونو سازمانونه وایي چې په پاکستان کې پر یو شمېر هغو خبریالانو بریدونه شوی یا زورول شوی چې د امنیتي ادارو یا حکومت پر تګلارو په څرګندول نیوکې کوي د بیپولو خبریالانو سازمان د آسیا پیسیفیک څانګې مشر ډینیل بسټر د پاکستان له وزیر اعظم غوښتي چې هغه مجوزه قانون سمدستي تر کړي چې له مخې یې پر پوز تنقید جرم ګرځول کیږي د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړي محمد شهباز بابر د فبروري پر 15مه مشاله ډوته ویل چې هغه د قسمه کوم مجوزه قانون په اړه معلومات نه لري خو د په خبره هر چا ته پکار دی چې په ادارو ملنډي و نکړي
یا رائے حق هر کو حاصل ہونا چاہیے
نو موړ وايي د رائے د اظهار حق باید هر چا ته حاصل وي خو د مطلب دا نه چې څوګو غوړي چاته دی خنځلي وکړي کپوز وی وزیر اعظم وی او ک خبريال وی باید هیڅ چا ته رد بدی ونه ویل شي جائز تنقید پکار دے خو بھائی چمگ داخلہ کھول دائری ان وضو
مگر اخلاق کے داروں کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے
یا ریویچ ر پاکستان وزیر اعظم د فوز او عدلی د بدنامولو جنائی قانون مسودے تھا د بیا کتنی لپارا د وفاقی کابینه په غړو مشتمله کمیټه جوړه کړې ده د رسول هغه چې 13 اونۍ د کابینه په غونډه کې یو شمېر وزیرانو لکه هنه ربانی کر نوید قمر شیر رحمان او خواجه صاد رفیق په یاد قانون کې د وړاندې شو بدلونونو مخالفت وکړ
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوی مجله
پلسنی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په یو بجا
تاندې هلی
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجرا
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 15 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع غنی خایستا برخی لري چې ورته سیلانیان ورزی خوشمیره یې ډیره کموي د هغو ضلعو سیدونکو له حکومت غواړي چې هلته د سیلګرۍ ودې ته پام وکړي د خیبر پختونخوا پخوانی حکومت په قبایلو کې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره یو شمیر اعلانونه کړي وو خو ځایي خلک وایي عملی اقدامات کم شوي دي نور تفصیل په دې رپورت کې
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع یو شمیر سیلانی سیملری خوسیدونکي وای هلته د سہولتونو د نشټوالي له وجې ترې هغه سی ګټه نشي پورته کېدلې څنګه چې د هیواد د نورو سیلانیو سیمونه کیږي د شمالي وزیرستان د رزمک یو اوسیدونکي حکم خان چې هلته په یو ریسټورانټ کې کار کوي وای سیلانیان راضي خو سہولتونه ورته نه دي برابر
خلک په ګرمۍ شهر دي او په برف شهر دي نو ورنه چې اوره چای په شهر خلک لري نو غالي په نی په سیزن شګر درینې درنې سیزن می د تاو بیا سیزن دی وی نا په ګراو کوم خو وی چې بای پاس ټول شي دی نه خو نه لږ ځای نه کوي چې راشي
رزمک او شوال د شمالي وزیرستان په خاصته او سیمو کې راځي خو سیدونکو وای هلته لدین علاوه هم غنی سیمشتا چې زیاته قدرتي خلا لري خو وسایل او اسانتیاوی نه لري د جنوبي وزیرستان یو ځای خبريال فاروق مسید مشال ریډیو سره هلته د سیلګری په اړه وای
مسردینا علاقې د وزیر سایت ته مسردینا دا
خیبر پختونخوا وو قبائلی ضلع دی او هر یوې ځان ته سیلانی سیمه ځانګړي خوراکونه او خاصتا موسمونه لري. د دغو ضلعو ځینې داسې ځوانان هم دي چې په مختلفو قبائلی ضلعو کې ګرځي او د دغو سیمو ښکلاګانې خلکو ته ښایي. په دغو کې یو علي اختر افریدی هم دی چې خپل یوټیوب چینل هم لري او په ټولنیزو رسنیو د قبایلي ضلعو د سیلانۍ او سیمو په اړه ویډیوګانې خپروي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې علي اختر افریدی د خپل کار او هلته د سیلګرۍ په اړه وایي.
دا که د خایست په اړه باندې مونږ واخلو یا مونږ د سیلګرۍ په اړه باندې واخلو نو دې کې خو پوتنشل دومره زیات دی او دا هیڅ وجوهات دا دي چې که تاسو وګورئ څومره چې د پېښور یا پوش علاقې دي قبایلي سیمې هغې ته ډېرې زیاتې نږدې دي او تګ راتګ کې یا د هغې چې کوم
قبائلی ضلع تر 2013 کال وړاندې د ایف سی آر لاندې وي خو د پاکستان په آئین کې د 15 بدلون وروسته د خیبر پختونخوا برخه شوې. هلته د سیلګرۍ په پرمختګ کې امنیتی صورتحال هم یو تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. د خیبر پختونخوا پخوانی د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په تیرو وختونو کې د قبایلی ضلعو د سیلګرۍ د ودې لپاره پیسې اعلان کړي وي خو د کرم ضلع جاوید افضل حسین چې په پاړه چینار کې یو میلمستون هم لري مشال ریډیو توایي حکومتونه اعلانونه کوي خو عملی کار په نظر نه راځي.
ویژوال یا پکچر یا تصویرونه عکسونه وګوري هغه په خپل تر راشي او چې دزینه واپس دین هغه ډیر خبره واني ولی چې تاسو کوارټ نه کوم ته داخلي غنو د سړکونو حالت ډیر خسته حال دی. خلک ډیر زیات دی هغه شکار وی دلته تر راشي بل دلته کوم لکه ذکر وکم مکه یا پړه چمکني یا شلوزان یا نور کوم کلی علاقې دي الته حکومت وو ته پوری هیڅ سہولتونه نه دی ورکړي.
د قبایلی ضلعو د سیلګرۍ محکمې سره مو د رابطې کوشش که خصوص جواب یې رانک. د خیبر پختونخوا په خواري د تحریک انصاف کو حکومت په 2020 کال کې د قبایلی ضلعو په شمول د هغه صوبې د سیلګرۍ د ودې لپاره د نړیوال بانک سره یو تړون هم لاسلیک کړی و چې مقصد یې په هغو سیمو کې سیلګرۍ ته وده ورکول و. خو د قبایلی ضلعو اوسیدونکو وایي هلته په تیرو کلونو کې د سیلګرۍ پر ودې او پرمختګ عملی کار نه دی شوی.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي
اوریدونکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون متحده عرب اماراتو ته په لومړی شل اوریز سیالۍ کې ماتې ورکړه. د لوبې پچا افغانستان وګټله خو لومړی یې د بالینګ پریکړه وکړه. اماراتي لوبډلې په شلو اورونو کې 122 رنزونه جوړ کړ. افغان لوبډلې هغه هدف په شلو اورونو کې پوره کړ. کریم جنت په 350 رنزونو کولو د سیالۍ غوره لوبغاړی شو. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې سبا بیا یو بل ته مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له متحده عربي اماراتو سره د درو شلو ور سیالیو لومړی مسابقه په 15 وکټونو وګټله. په دې مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو د ابو ظبي په لوبغالي کې وشوه لومړی د متحده عربي اماراتو لوبډلې بیټنګ وکړ. اماراتي لوبغاړو په داسې حال کې چې 15 لوبغاړي سوځیدلي وو په شلو اوورونو کې 122 منډې وکړې چې ظاهرا د افغانستان په شان لوبډلې ته ټیټ هدف و. راشد خان دوه لوبغاړي خو په بیټنګ کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کریم جنت او افسر څازي وکړه. کریم جنت په 8 توپونو 350 منډې وکړې او د مسابقې غوره لوبغاړی وپیژندل شو. افسر څازي بیا په 40 توپونو 48 منډې وکړې خود افغانستان توپ وهون کې پټې را بیا او پینران د توقع خلاف ژر وسوځیدل. حضرت الله ځازی یوازې یو بند وکړه. رحمت الله ګربس په اتو توپونو لس منډې وکړې او ابراهیم زادران چې ډېره تمه ورته کیږي په لسو توپونو اته منډې وکړې شوې. ټاکل شوی دی چې د شنبې په ورځ یعنې سبا د افغانستان او متحده عربي اماراتو ټیمونه دوهمه شل اوره سیالي وکړي. دا سیالي د دواړو لپاره په تیره بیا د متحده عربي اماراتو لپاره زیاته مهمه ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل عبدالله پکتیانی پرونی بریا د راتلونکو دوو لوبو لپاره مهمه وبلله.
له شک پرته د لومړۍ لوبې بریا ډیره مهمه او اړینه وي، ځکه لوبغاړو ته د نورو لوبو لپاره لا ډیره هیله مندي ورکوي او د بریا لپاره دوی په بشپړ مورال سره ډګر ته ښکته کیږي. چې دغه چاره نن افغان لوبډلې په ډېر ښه ډول سر ترسره کړه. په ټوله کې باید ووایم چې افغان اتلان د یاد هیواد پر وړاندې د راتلونکو سیالیو لپاره په بشپړ ډول چمتو دي.
د دوو ټیمونو وروستۍ مسابقه به د یکشنبې په ورځ په ابوظبي کې وي. د هغې موافقې پر اساس چې د نومبر په وروستیو کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ لاستیک شوه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکو پنځو کلونو کې د متحده عربي اماراتو له لوبغالي څخه د کورني میدان ته توګه کار اخلي. د دې موافقې پر اساس افغانستان به د دې په بدل کې د پنځو کلونو په موده کې هر کال د متحده عربي اماراتو له لوبغالي سره درې شل اوره سیالۍ کوي. همداراز متحده عربي امارات به له افغان لوبډلي فیس نه اخلي. د کرکټ بورډ په وینا پخوا افغان لوبډلي د هرې مسابقې لپاره متحده عربي اماراتو ته یو لک ډالر فیس ورکوه.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګیست